دولس بجا او دیرش دقیقه شوه لند خبرونه لنوریاس نوری چخور.
امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د دولسو وسلوالو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیت قومندانې ویان جمل ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په خورابک کې په برید کې یولس وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او څلور نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په نوي بریدونو کې د یو شمېر دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی ازادي راډیو ته وویل په چاردرې ولسوالۍ کې دوه تنه ملکي وګړي او 15 دولتي ځواکونه وژل شوي. خو د کندهار د والي ویان اسمت الله مرادي دا شمېره لږ بولي او وایي چې په دې نښته کې شاوخوا لس دولتي ځواکونو ته لس دولتي ځواکونه وژل شوي دي. په پنجشیر ولایت کې د سیلاب له امله د دې ولایت لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی خو مالي زیانونه خلکو ته ډیر رسیدلی دي. د امریکا په څو ایالتونو کې د کورونا وایرس د پیښو او له کبله د مړینې له ډیروالي سره روغتیایي چارواکي خلک هڅوي چې په عامه ځایونو کې ماسک واغوندي او روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي. هغه چینایي استاد چې په یوه مقاله کې د کورونا وایرس د خپرېدو ملامتې د هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ او په سانسور اچولې وه او توقیف شوی و. له نږدې یوې اونۍ وروسته خوشي شوی دی. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایرس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهمه پاکه دوشنبه لمانځي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د اونۍ بحث وړاندې کړو کابل ته مخه کوو. که څه هم له بشپړ قرنټین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي خو مراجعین له کم او پس کاره سر ټکوي. دوی وایي د قرنټین په بهانه یې آسان او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو او اونیو ځنډی شي. رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل کې د یو شمیر دولتي ادارو مخ ته ولاړ مراجعین شکایت کوي چې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره شعبه په شعبه ګرځي خو مامورین کم او کاري وخت هم لاندې دی چې له امله یې کارونه پڅ مخ ته ځي.
زهیر احمد ما ننګرهار ولایت نه راغلی ما پرون نوم راغلم نن بیا راغلم اوس وایي چې بند شوي دي تذکرې فرمې نه ورکوي او بانی کوي نه پوهېږم. موږ ډېر لرې ځینه راغلی استو او چیزو راځو او مشکلات دي اوس کله قرنټین بانه کوي او کله یو څه کله بل څه.
نو مې پسرلی تذکره را کړې وه یو ورځ راغلم هغه مدیر راته وویل چې خپل شخص نه فرمانه ورکول کېږي. سبا باندې راغلم بیا راته وویل چې عریضه ولیکه. عریضه مې چې ولیکله وایي چې دا وایرس دی کرونا چې دا خلاص شوی نه وي قرنټین دی بعد د هغې څخه بیا
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دوه میاشتو بشپړ قرنټین وروسته د کابینې د پریکړې له مخې اوس دولتي ادارې نیمه خلاصې دي. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش تازه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورونا وایرس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړه. د نوې طرحې له مخې دولتي مامورین به روغتیایي سپارښتنو ته په پام په دوو شفټونو کې د سهار له 8 بجو بیا د مازدیګر تر 4 بجو کار کوي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کارونو د ښه تنظیم او چټکېدو په هدف یې نوې طرحه کابینې ته لیږلې. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرحه مده شوې ده لیږل شوې د کابینې تایید هم واخلو.
تاکل سوی چې د کابینې مجلس هم دا اونۍ په دې اړه تصمیم ونیسي. د کورونا وایرس د لا خپرېدو له امله په دولتي ادارو کې د محل ویش له مخې په کم شمیر د کارکوونکو د راتګ له امله شکایتونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو 2 میاشتو په پرتله په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس تر ټولو کمې یعنی 50 یا مثبتې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیره یوه شپه او ورځ کې د یادې ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوي او 1 اتیا کسه ورنه بېرته رغېدلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، زه سناریان يم د دې ونی پروگرام درته وړاندې کوم. په نن خبرونه کې موږ په پکتیا کې په هانی ته د انجونو د لسرسي پاړه باس کوو. د په هانی ریاست مسولین وای چې په دې ولایت کې شاوخوا 10000 انجونی په مرکز د ولسوالیو کې په زده کړو بوخت دي، خو آیا دغه شمیر کافی دی؟ لا هم څومره سلنه انجونې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري؟ ستونزې څه دي او د ستونزو د حل لپاره د پوهنې ریاست مسؤلینو څه کړي؟ که وخت لرئ تر پای مو ملتیا وکړئ. په نننۍ خپرونه کې راسره د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی، د پکتیا یو تن قومي مشر جنت خان منګل او د ښځو د حقونو فعاله نوشبه راسره میلمانه دي. تاسو ټول په خیر راغلئ. رئیس صاحب، لومړی به له تاسې دا بحث را پیل کړو. په پکتیا کې د پوهنې اوسنی وضعیت څنګه دی؟
په ټوله پکتیا کې موږ 415 به مکاتب لرو او 23000 زده کوونکي دي. د 9000 سټاف لخوا دغه زده کړیز بهیر د زده کوونکو پر مخ وړل کیږي چې په دې کې تر 1000 پورې زمونږ خزینه سټاف دی چې ښوونکي دي، اداري کارمندان دي. پکتیا کې 15 وړه برنامې د معارف فعال دي او لله الحمد کوم غواخ سره دلته معارف نه ده مخ. بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو 14 ښوونځي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوي دي. ولې په دې اخر کې تاسو مطبوعات اوریدلی وی چې الته د خلکو په توسط باندې تفاهم منځ راغلی دی. د کورونا نه وروسته کله چې خوندې شروع کیږي په زرمت کې به د نجونو د غدیر لس خوندي هم خلاصي پاتې دي. نوی چې په پکتیا کې 2300 زده کوونکي دي، تر 10000 پورې مونږ نجونی دي. 15 به باید نجونو مکاتب لرو په پکتیا کې چې غلطه لیسې متوسطي ابتدایي مکاتب دي او ډېرې برخه چې هغه محلي ټولګي دي او د تورته نور کوم تعلیمي پروګرامونه لرو. پکتیا کې موږ د نجونو لپاره هغه مختص کړي دي. په دې واخیرو کې یو خور چې دلته تدریسي مرستیالې په توګه شپږ نفر په معرفي ښار کې وزو په صفت او شپږ نفر د لیسو امرینې موږ ګمارلې دي په ولسوالۍ کې، تر څو پورې موږ د خزینه لپاره یو مسؤل زده کړې چاپېریال رامنځته کړو.
ډیره مننه رئیس صاحب، کور مآباد، خوشاله اوسئ. بیرته بیا هم درته راګرځو او په دې نورو ستونزو او همداشان له سرولونو به بیا هم خبرې کوو، زرمت به هم پکې ورځو. اغلې نوشابه، ستاسې په اند کوم ارقام چې د پوهنې ریاست وړاندې کوي د زده کوونکو د زده کړو په برخه کې چې کابو 10000 نجونې په زده کړو بوخت دي په مرکز ولسوالیو کې، ستاسې په فکر دغه شمېر کافي دی؟
دا چې 10000 نجونې په پکتیا کې په زده کړو بوخت دي، دا شمېر چې ده نسبتا ښه ده په خوا په پرتله باندې. ځکه که وګورو په پخوا وختونو کې هله په مرکز کې موږ داسې سل نفرم نه لرلې، خو اوس ماشاءالله چې 10000 ته رسیدلې دي، نو دا هم یو پیشرفت دی، پرمختګ بللی شو چې موږ په پکتیا کې خویندې وکولی شول چې دومره اندازه خویندې مکاتبو ته لاسرسی پیدا کړي. او انشاءالله نور هم چې دا بهیر جریان ولري دا شمېر په زیاتېدلی شي.
ډېره مننه آغلې نوشابه، تاسو به بیا هم راوګرځو. قومي مشر جنت ګل، له تاسو ډېره زیاته مننه چې باس ته راغلی او موږ ته مو وخت راکړه. دغه د زده کړو دغه بهیر چې رئیس صاحب تشریک د نجونو شمېرې تاسو ته وښوده، د ښوونځیو شمېرې وښوده او همداشان د ښځینه ښوونکو شمېر چې کابو 1000 نفر دوی وښوده، فکر کوئ دغه د پکتیا نفوس ته په کتو دغه شمېر کافي دی ستاسو
په
اند؟
ماری په افغانستان کې نه، په نړۍ کې ډېوه ده، پرمختګ دی. د ماری په وجود کې هر څه په سر وړنې شته دي. دا چې زموږ ورور د معارف مسؤول کوچی صاحب چې کوم نظر ورکړه، د واقعیت په بنیاد ولاړ نظر دی. موږ همیشه د پوره د معارف نه ملاتړ کړی دی او د زده کړو نه مې ملاتړ کړی دی. دا چې نفوس ورځ په ورځ زیاتیږي، ضرورتونه زیاتیږي، نو باید زموږ معارف ته مرکزی اداره نوره خاصه توجه وکړي. په څنګه کې باید د یادول وړو بولم، لکه څنګه چې خور اشاره وکړه، د موقت ادارې نه مخکې موږ په پکتیا کې د نجونو د زده کړې کومه ښوونځی نه درلود. خوشبختانه وایم چې نن زموږ خوندې، زموږ بچی په پکتیا ولایت کې په تعداد د 10000 نفرو زده کړې کوي. د پکتیا ټول ولسونه په دې نظر دی چې باید زده کړه وکړو. په لحاظه په پکتیا کې د دینو ولسوالیو کې هم قومي غونډې وشوې، قومی پریکړه وشوه د قومی پریکړو په وجود کې لکه د لژې منګلو ولسوالۍ لکه د میردکې د منګلو ولسوالۍ پریکړه یې داسې وکړه چې بچان او بچه باید ټول په مکتب کې داخلي کړو او که چیرې څوک داخلي نه کړي د هغې د پوره د قومي نغه هم تعین کړه. نو په لحاظه زموږ ولسونه په نن سبا کې د معارف سره ډېره علاقه لري. دا تعداد چې څومره دی کیدای شي یو څه مشکلات امنیتي وي، کیدای شي یو څه ستونزې عنعنوي وي، خو په څنګ کې یې دا ډېرې کمې ستونزې دي. ولس زیات تعداد ولس اوس معارف ته توجه کړې ده، معارف یې خوښ کړی دی، زده کړې خوښ کړي دي، که هغه د بچیانو دي او که د بچیو دي.
رئیس صاحب کوچای زازای، ګډونوالو هم یو شمېر ستونزو ته یادونه وکړه، فکر کوي همدا ستونزې دي کله نور ستونزې هم پرې دباندې شته چې د دوی په خبره سره د دې چې ولس ورته لیوالتیا لري خو شمېرې کم دی؟
ډېره مننه. دا چې پکتیا ولس په هر وخت کې په تاریخ کې ثابته کړې ده چې دوی د تعلیم و تربیه او د ښوونې او روزنې سره سخته علاقه لري، زه دولت په تمامه معنا آمادګي لري د نجونو د تعلیم لپاره. موږ لپاره لومړیتوب د نجونو تعلیم دی په پکتیا کې، هلکان کړلی شي چې نورو ځایو کې هم رسیدګي وکړي. زه به دومره درته ویم، په پکتیا کې د مرکز په شمول، د ګردیز په شمول، لاتو ولسوالۍ نه موږ نجونې فارغینې لرو. حتی موږ په سلګونو نجونې په څمکنۍ ولسوالۍ کې نه یوازې له دولسم بلکې له څوارلسم ټولګي څخه لرو. تاسو به یې عکسونه جناب والي صاحب د ولایت رهبري هلته موږ ورغلي وو، هلته مو په شاندارو مراسمو سره ولمانځل. همداسې د پټان په سرحدي ولسوالۍ کې چې صفري نقطې سره د نجونو مکتب ښکاري، په زرګونو نجونې هلته راځي له دولسم ټولګي حتی له درملمین څخه فارغېږي. پاتې دي نه وي چې په دې اواخرو کې جلالت ما ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني چې هغه د معارف لپاره خاص توجه کړی او هغه پکتیا ته سفر درلودلو، هغه نه موږ د ودانۍ غوښتنه وکړه. په ځانګړې توګه د پکتیا پوهنې ریاست رهبري په هر ولسوالۍ کې د نجونو یو ودانۍ جوړه کړې چې زه دروند قومي مشر د خلیلانو لیسه یادولی شم په میرزاکي کې چې تعمیر جوړ شو او کار یې پای ته رسیږي. په هر ولسوالۍ کې لومړی موږ ودانۍ ورته جوړې کړې دي. دې ته ورته د حضرت علي مکتب چې د 3 میلیونه افغانۍ په ارزښت به د نجونو لپاره عملاً کان روان ده، د سیمین اکبري چې ډېره مهمه لیسه ده په څمکنۍ ولسوالۍ کې، هلته بزرګونو نجونې هلته تر 1000 پورې نجونې د ښوونځیو په لور ځي. هغلته د 80 میلیونه په ارزښت باندې نجونو لپاره یوه ښکلې کمپلیکس ودانۍ جوړیږي چې دا ټول اړین ملحقات به ولري. او پاتې دي نه وي چې موږ اوس هم داسې ولسوالۍ لرو چې هغلته موږ نجونې فارغینې نه لرو، یوازې د نجونې ابتدایي مکاتب لرو. ستونزې شته. پکتیا تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې مشر د ټکي ته اشاره وکړه، دلته کلتور حاکم ده، دلته ځینې کلتوري مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې امنیتي مسایل شته دي، په ځینې ځایونو کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون مسله شته ده، په ځینې ځایونو کې د ښځینه ښوونکو نشتون مسله شته ده چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي، والدین په اسانه سره خپلې لورګانې نه پرېږدي چې هغه نارینه ته هلته کښېني. نو دا ستونزې اوس هم موږ ته پاتې دي. خو په پکتیا کې ورځ تر بلې د هلکانو تر څنګ د نجونو تعلیم په خورا چټکۍ سره روان ده، او موږ هڅه کوو چې په پکتیا کې لکه څرنګه چې کلتور حاکم ده، دې کلتور ته په حاکموالي سره لومړی موږ مدیران د مکاتب ښځینه وګمرو لکه څنګه مو چې ګمارلي دي، او بیا ښځینه ښوونکي ورته پیدا کړو، تر څو پورې موږ وکولی شو چې په پکتیا ولایت کې دغه د نجونو د زده کړو بهیر څنګه چې روان ده نور هم پورته ولاړ شي، او په پکتیا کې یوه داسې ورځ هم راشي چې په هېڅ یوه ولسوالۍ کې موږ داسې ولسوالۍ ونه لرو چې هلته نجونې له دولسم ټولګي څخه فارغې نه وي.
عنعنوي برخه یا کلتوري برخه واضح کړو، دلته خلک له ښوونځي بد وړي، مثلا هغه کوم ټکی دی چې د همدغو کلتور په اساس دوی ورته اجازه نه ورکوي؟
ښه، دا خو له ډېر پوهه کلتوري مسایل تاسو ته بهتره معلومه ده. پکتیا کې چې هغه دلته موجود وو، که ډېر هغه تاریخي هغه به ملک صاحب یا قومي مشر درته ووایي چې دلته په پخوا وختونو کې څنګه د خلکو علاقه وه د نرانو، البته ښځینه د معارف سره، اوس په څه شکل سره شته ده. مسایل ډېر شته دي. که چېرته په یو ښوونځي کې موږ نارینه ښوونکي ولرو او ښځینه ښوونکي ونه لرو، خلک په ډېر اسانۍ سره هغلته اجازه
نشي،
که ودانۍ نه وي هم اون چاپېریال نشته، بیا هم اجازه نشته. نو دا هغه ننګونې دي د نجونو د تعلیم پر وړاندې چې موږ یې تر اوسه له ځانه سره لرو.
رئیس صاحب، د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړه، هلته اجازه څوک نه ورکوي؟ قومي مشران، کلتور، که وسلوال طالبان؟
په زرمت کې وسلوالو طالبانو د دې مخنیوی کړی و 15 کاله مخکې، او د دوی دلیل دا و چې هلته ښځینه ښوونکي نشته دي. حتی په کولالګو کې موږ ته د ولسم سیمې پورې نجونې رسېدلې، بدبختانه بیا هم د وسلوالو مخالفین لخوا هغه ښوونځي وتړل شول. خو په دې اواخرو کې هڅې وشولې او موږ یوې نوې طرحې باندې د زرمت لپاره کار وکړو. هغه دا چې هغه جنکیانې چې په کولالګو کې یو لسم سیم ته یا لسم سیم ته رسېدلې وي، د هغوی د زده کړو بهیر موږ خلاص کړو، هغه له دولسم څخه فارغې کړو، بېرته یې معلمانې کړو په هغو مکاتبو کې، تر څو پورې هم کلتوري ستونزه له منځه حل شوي او هم د هغوی لپاره د کار د معلمي زمینه برابره شوې وي، او هم والدین بیا داسې فکر ونه کړي چې دلته مونږ نارینه معلم لرو دغه په ځای خزینه ښوونکي ورته ګمارل شي.
رئیس صاحب، دغه د زادران مشتو درې ولسوالۍ خبره په هر ځای کې یادیږي چې مثلا دلته د نورو خدماتو تر څنګ آن هلکان لا په ستونزو کې دي چې دوی زده کړې ورته ډېرې په کمو فرصتونه ورته برابر شوي دي، نجونې خو بیخي ډېرې کمې دي. بالاخره دغسې سیمو ته ستاسې معرف څه ډول ستراتیژي لري؟
ډېره مننه. له تېرو درېو کلو راهیسې دا اتلسو کلونو کې په زادرانو کې بدبختانه مونږ د دولسم ټولګي څخه نارینه فارغ نه درلودلو، نجونې خو په ځای. خو په دې اخرو درېو څلورو کلونو کې مونږ له شواک ولسوالۍ نه دیارلس نفر فارغین دولسم ټولګي هلکان ولرل، او تیر کال پاتې نه دي کې مونږ له وز زادران شپږویشت نفر دولسم ټولګي څخه فارغین ولرل، او همدارنګه سا کال په نن ندي کال کې به مونږ له ګردې تړې څخه هم د دولسم فارغین هلکان ولرو. ایمنګ لپاره په زادرانو کې لومړی مهمه خبر دا چې موږ الکان پاریګین ولرو. ولی په دې اخیری وختونو کې څلورو پنځو کلونو کې زادران ته مونږ خاص توجه کړی. تاسو وخت په وخت له ټولنیزو رسنیو نه د زادران میشتو ولسوالیو د ودانیو عکسونه او همدارنګه په وزي ولسوالۍ کې د نجونو ابتدایي مکاتبو تصویرونه، ویډیوګانې او همدارنګه د زده کړو بهیر لیدلی شئ.
مننه رئیس صاحب، هم درته راګرځم. اغلی نشابه، آیا ستاسو په ګاونډ کې د نجونو هم شته چې زده کړې په نیمه کې پریښې وي؟
بلې، دغه نه تنها په پکتیا کې بلکې په ټول افغانستان کې دا ستونزه موجوده ده. زه چې په کوم ځای کې اوسېږم تقریبا اتلس کنونه سکوره دي، فقط زه ورځم مکتب ته، که نه د مرکز هم دی نه ولسوالي ده او مکاتب هم ورته نږدې دي. نو زیاتره نجونې دي چې همې په نیمه کې مکتبونه پرېښودلي دي، او هم دغسې دي چې جنکیان پرېښودل کېږي نه، ځینې بیخي پرېښودل شوي نه دي او د ځینې چې دي په نیمه کې پرېښودل مکتبونه.
کله چې دوی په نیمه کې زده کړې پرېږدي، خوښه د دوی وي که د کورنۍ؟
نه، نو کله چې انسان انجونه همیشه غواړي چې تعلیم وکړي او خپل هدف ته، لکه نارینه چې غواړي خپل هدف ته ځان ورسوي، همداسې انجونې مې یوه هیله لري، یو ارمان لري، یو ارزو لري چې خپل وطن ته خدمت وکړي او یو څه جوړ شي په آینده کې. دا د کورنۍ تصمیم مې چې په نیمه کې د مکتب څخه وباسي او یا هیڅ مکتب ته نه پرېږدي.
فکر کوئ دغه کورنۍ چې کوم ټکی یا کوم دلیل دوی ته استعمالوي، هغه کلتوري ستونزې دي یا مثلا کومه بله خبره ده؟
ام کلتوري ستونزې دي په دې کې چې دوی نه غواړي چې کله چې لور له دولس کلنۍ څخه پورته شي مکتب ته لاړ شي، ځکه دا دوی د ځان لپاره یو شرم یو ارت ګڼي چې څنګه د ما لور چې دولس کلنۍ ته رسېدلې ده زما له کوره ووځي او هغه د مکتب په لورې لاړ شي. او بله ستونزه دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې د نجلۍ چې مکتب ته ځي کېدای شي په لاره کې د هلکانو ځورونو سره مخامخ شي. نو ستونزه همدغه ده چې څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي، د فامیل زړه نه ښه کوي چې خپله لور ته اجازه ورکړي چې د مکتب ته لاړ شي. اصلي ستونزه هم کلتوري دي، هم امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي. یو ستونزې ته نشو ویلی چې فقط دغه ستونزه ده، ډېرې ستونزې دلته شته دي چې جنکیان نشي کولی په اسانۍ سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي.
په لرو پرتو ولسوالۍ کې تر اوسه داسې نجلۍ لیدلې ده چې د زده کړو سره بې کچې لیوالتیا لري، خو نه ورته پرېښودل کېږي؟
زه خپله په احمد آبا ولسوالۍ کې کار کوم. نو د تېر هفته کې ما یوه نجلۍ ولیدله چې تر اتمه پورې درس هم ویلی و، ان تر دې فامیل یې له مکتبه لرې کړې وه، دومره فشار باندې راغلی وه چې دا ډپریشن شوی وه، یعنی رواني تکلیف ورته پیدا شوی وه. همیشه ژړل او ډېر بد حال کې وه. زه غواړم چې خپل زده کړې سر ته ورسم، خو فامیل مې ماته اجازه نه راکوي.
خپل ستا په فکر، کله چې تاسو لوړې زده کړې کړې دي، تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ وی، او په خپله یوه نجلۍ آیا کورنۍ قانع کولی شي په داسې مسایلو کې چې په نیمه کې زده کړې پاتې نه شي لکه دا یوه نجلۍ؟
داسې ده چې زه خپله د مکتب په دوره کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوی یم. مخکې هم یادونه وکړه چې زه په داسې یو محیط کې اوسېږم چې ما هلته ټول پلارونه ټول باسواده دي، هېڅ بېسواده نشته، خو اما باسواده دا مفکوره نه لري چې خپله لور مکتب ته پرېږدي. زه به چې کله مکتب ته تللم، نو د امسایګانو لخوا به زما ورونو ته ډېر تهدید کېده چې خور دې مکتب ته ځي، او خور دې په ټیکري کې لاړه یا په چادري کې لاړه، چې دا هم د یو انسان هغه تاثیر لاندې راولي. نو زما ورونو به هم د ما سره ستونزې مشکلات جوړول چې ته ولې مکتب ته ځې، پلانۍ نه ځې، پلانۍ نه ځې، ته ولې ځې. خو دا و چې زما پلار ډېر روشن فکره سړی و، خپل اولادونو ته قناعت ورکړه او زه زده کړو ته لاره پیدا کړه. ان تر زه په ونه وي کې له مکتبه فارغه شوی یم، د ششګر له لیسې څخه مونږ چې امادګي شروع کوله د کانکور، زه له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم، ځکه مونږ بل وخت نه لرلو د امادګي دپاره، مونږ به وختي تللو. نو کله چې وختي تللو مختلفو ستونزو سره مخامخ شو، چا به څه ویلې، چا به څه ویلې. ان د معرف د طرف نه به آیتان راغلل، بیا د رئیس در نډیره مننه کو هغه مون ته مشکل حل کغه مدګي پر مخ لاړه نو دغه دی بل بلې پښتنې په ځواب کې به مزه دومره ووایم چې که چېرته فامیل لږ روشنفکر واوسېږي خو کولی شي چې یوه نجلۍ قناعت ورکړي او که روشنفکر ونه اوسي نن سبا زموږ تاسې په کور کې یو متل دی وایي ښځه یو د کور ده بل د ګور ده نو دومره مشکل هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ته کښېني چې یا پلار ورته کښېني یا ورور ورته کښېني چې دغه وکولی شي قناعت وکړي هغې ته څوک غوږ نه نیسي نو څنګه به وشي کولی چې یو پلار ته یا ورور ته یا مور ته قناعت ورکړي.
حاجي صاحب جنت خان، د ناامنۍ تر څنګ دغه د کلتوري ستونزو خبره هم ډېره کېږي، خو دغه ټولې ستونزې یوه طرف ته په خپله ستا په څېر او یا ستاسو په څېر قومي مشران چې د یوه کلي د یوې سیمې د یوې ولسوالۍ رهبران بلل کېږي، هغوی دغه د نجونو شمېر څومره پورته کولی شي که چېرې په رښتینې هڅې وکوي او هغه ستونزې څومره کمولی شي؟
قدرمنه، مشران په خپله په ټولنه کې واقعا یو رول لري. زه د میردکی د ولسوالۍ د میردکی ولسونه چې څومره ولسونه زموږ موجود دي، موږ بار بار د دې سره غونډې نیولې دي او د هغو ته مې قناعت ورکړی دی. زموږ په ولسوالۍ کې د تعلیم د تربیې په مقابل کې کوم خنډ نشته، لکه څنګه چې رئیس صاحب اشاره وکړه زموږ په ولسوالۍ کې تاریخي نه د دولسم هم لرو. زموږ لکه څنګه چې رئیس صاحب مهرباني وکړه موږ هلته د نجونو دپاره د لیسې تعمیر هم معرف ریاست سرته رسولی دی. زموږ په کلیو کې چې رسیدګي کړای شي زموږ په کلیو کې د تعلیم د مخنیوی هیڅ مشکل نشته.
دا راست په څه کې دی؟
راست په دې کې دی، کله چې یوه ټولنه کې په د مشرانو کې احساس د وطن پیدا شي، احساس معرفت پیدا شي، نو دا راز مطلقا د داسې معنا لري لکه یو ګرو چې په یو اتاق کې روشن کې د کړکۍ نه یې یا د شیشو نه یې د باندې رڼایي هم سي. زموږ ولسونه د معرفت په ګټه پوه شوي دي. زموږ ولسونه دا یایي چې نن چې ټاپ درجه مملکتونه دي، د ټاپ درجه مملکتونو دوه سترګې دي، دغه سر دی، دغه قواره دی، دغه وجود دی چې نن ټاپ درجه ورته ویلی کېږي. علت یې همدا شی دی چې هغو زده کړې کړي دي.
نو ټولنه باید څه وکړي بیا بالاخره دغسې قومي مشران چې په نورو قومونو کې هم شته هغو ته تاسو څه وړاندیزونه لرئ؟ لنډ
زما لنډ پیغام د پکتیا ټول ولسونو ته بالخصوص قومي مشرانو ته دا دی چې ټول قومي مشران په هره ولسوالۍ کې یو ځای شئ، جرګه وکړئ، د جرګې په وجود کې پریکړه وکړئ او دا پریکړه د پښتو د جرګې د عناناتو په مطابق چې هغه هم جریمه ولري یا په اصطلاح نغه هم ولري باید داسې پریکړه وشي چې په هر کور کې چې خوند یې او بچیان موجود وي هغه باید معرف ته ورشي، هلته سب شي تر څو د معرف بهیر زموږ قوي شي.
رئیس صاحب، ډېره لنډه پوښتنه به له تاسو نه ولرو، دغسې قومي پریکړې او دغسې قومي جرګې د پکتیا په معرف کې ښه رول لوبولی دی په خاص کر د دوو ولسوالیو کې؟
ډېره مننه. او موږ جوت او مثبت تغییرات په دې برخه کې لیدلی دي. مخکې به چې موږ هدف وټاکلو چې په پکتیا کې به موږ 60,000 ماشومان ښوونځیو ته شاملوو چې د ښوونځي سنف راکړي، په دې کې به موږ هدف 10,000 نجونې 10,000 بالکان هغه دي په مساوي توګه چې د متوازن انکشاف نه یادونه کوو، موږ به 20,000 ته رسېدو. ولې کله چې موږ د پکتیا شاملور قومونو خاصتا د موږ د پکتیا د منګلو شاملور قوم چې هغه د نرخ او د جرګې خلک دي، دوی دغه تړونونه وکړل، موږ په د شمولانو کې پام وړ تغیر راغی، یعنی زیاتوالی پکې راغی. یعنی حتی تر دې پورې که چېرته د کورونا وایرس نه وای ساکل زموږ هدف 40,000 هغه ماشومانو چې ښوونځي سینې پره کړی او ښوونځي ته شامل کړو، تاسو وایي په کنفرانس کې 60,000 به نجونې وي. دې هدف ته موږ رسېدلو د داسې قومي مشرانو او د داسې د قومي تړونونو په اساس باندې چې هغه په پکتیا کې قومي تړونونه خاصا د منګلو په قوم کې هغه ډېر ارزښتمن دي، او د داسې تړونونو په اساس باندې موږ کړل چې د شاګردانو د نجونو تعداد په ښوونځي کې زیات شي.
اغلی نو شبا، تا چې زده کړې ژوند دې بدل شوی؟
طبعا چې زده کړه خپله یو رڼا ده، یو ډیوه ده، انسان په هر اړخ نه پوهېږي، ډېر پیشرفت پکې کولی شي. د ما ژوند ډېر تغیر شوی دی. که زه وایم تر هر حد، یعنی زه خپل مشکل کولی شم چې په خپله حل کړم، د خپل ژوند لاره، د خپل ژوند لاره زه ټاکلی شم، خپل هدف ته، یعنی په خپل هدف باندې پوه شوم. د ژوند بیخي ما ته رڼا ده، ډېر تغیر ما پکړې په خپل ژوند کې.
هغه میندې او هغه پلارونه چې لا هم لورګانې زده کړو ته نه هڅوي او یا یې نه پرېږدي، تاسو د یوې باسواده نجلۍ په صفت دوی ته کوم هغه ښه ټکي ښودلی شئ چې بالاخره دوی قانع شي او نجونې پرېږدي؟
هغو میندو او پلارونو ته مې هیله مې دا درزه ده چې خپله لور خپلو زده کړو ته پرېږدي، تر څو هغه خپل آینده، خپل سرنوشت په خپله وټکي او خپل وطن ته خدمت وکوي. یو مثال به ورکړم، موږ زه د خپله د احمدخیلو ولسوالۍ یم. په احمدخیلو ولسوالۍ کې نجونې د غره ته ځي، پټیو ته ځي، ان چادري کې نه ځي، ټکرۍ ته ځي. په هغه نه باندې موږ نه شرمېږو، هغه ځان ته اړ نه ګڼو، شرم نه ګڼو. په همدې سړک باندې هماغه ښځه هم تېرېږي او د هغه جلۍ چې مکتب ته ځیم په همدې سړک باندې تېرېږي. نو هیله مې ته دا ده، ارزو مې ته دا ده چې داسې یو کار ته وهڅوه. هغه کارونه کېږي، موقتي کارونه دي، داسې یو کار ته د خپل اولادونه وهڅوي چې تر څو دوی راتلونکي روښانه شي، تر څو دوی وکولی شي چې په خپل راتلونکي ژوند کې، افغانستان یو ډېر کړېدلی دردېدلی هېواد دی، ډېرې ستونزې، امنیتي ستونزې، اقتصادي ستونزې، مختلفې ستونزې پکې شته دي. موږ ډېرې کونډې لرو په دې هېواد کې، ډېرې یتیمانو لرو. که چېرته دغو کونډو تعلیم کړی وای، آیا د بل لاس پاتې کېدلی چې بل چا ته پاتې شوی، آیا په سړک نه درېدلی، خو خپل تعلیم به یې کړی وای، حد اقل که د استادین کړی وای، خپل اولادونه یې ساتلی شوی. نو د پلارونو او میندو څخه مې هیله دا ده چې دوی د یو دوه ورځو دپاره ونه ګوري، د خپل اولاد راتلونکي ته فکر وکړي، د هغه نور مشکلات په نظر کې ونیسي چې د ما اولاد باید په راتلونکي کې خپل مشکلات په خپله حل کړلی شي.
په ډېر لنډ پوهنې ریاست ته کوم وړاندیزونه ولرئ؟
د پوهنې ریاست ته مې وړاندیز دا دی چې په مرکز کې هم د عامه پوهاوی کموالی په ځینو ځینو برخو کې شته، لکه ما د خپله سیمه درته وښودله چې او بل د لرو پرتو سیمو کې چې دی، لکه څنګه چې قومي مشر هم یادونه وکړه، ملکان باید کینی، دوی باید کړونونه وکړي او ناګه کې خودلی شي. دا مې د دوی څخه غوښتنه ده که چېرته دغه کارونه وشي، انشاءالله په لرو پرتو سیمو کې او هم په مرکز کې موږ به وکولی شو چې په زیاته پیمانه نجونې ولرو چې زده کړې وکړي.
اجی صاحب، جنت خان قومی مشه په صفات مو پوهنې ریاست ته لړ وړاندیزونه څه دي؟
د پوهنې ریاست ته وړاندیز دا کوي چې کوشش د هتل وسه پورې وکړي چې د خواندو د زده کړو د پوره استادان هم خواندي پیدا کړي. د پکتیا د قومونو سازه متواترې جرګې مې کړې دي، وسنوس یې هم وړاندیز مې ورته کړی دی. هیله مې داد اوس د ستاسو د راډیوي طریقه غږ پرې کوم چې باید د پکتیا ټول قومونه، ټول ولسونه په یوازې یوازې د معرفت خاطر جرګې وکړي، پرېکړې وکړي، تر څو راتلونکی نسل زموږ ټول باسواده شي.
ډېره مننه رئیس صاحب، د دوی وړاندیزونو ته به ستاسو ځواب څه وي؟
ډېره مننه. خوښ ټکي ته اشاره وکړه، د عامه پوهاوي پروګرامونه او د دې لپاره به انشاءالله موږ له ډونرانو سره مختلف مقرر تماسونه نیسو چې تر څو د دوی لپاره بجټ پیدا کړو. خو که بجټ نه شو پیدا کولی، موږ ښه فرصتونه لرو. موږ ښو دینه مخکې چې تعلیمي کال شروع کېږي، د پکتیا ټولو علمای کرامو په جوماتونو کې پراخ پیمانه تبلیغ کړی وو. 15 دقیقې د سنت او د خطبې ترمنځ دوی ته ځانګړې شوې وې. معرف سره دوی خلک بده پوه کړي وو چې تاسو د خپلو بچیانو تر څنګ خپل نونه هم خوانځي ته ولېږئ. ملک صاحب وړاندیز وکړي چې خزینه خوونکي د زموږ لمړیتوب ده چې تر زر پورې موږ خزینه خوونکي اوس رسیږي. او په پکتیا کې هر لوستې جلنې چې ده، هغه چې راځي د پکتیا پوهنې ریاست چې مراجعه کوي چې زه د خوونکي په صفت مقررېږم پکتیا، او موږ په اړوند مربوطه مکاتبو کې هغه د خوونکو په صفت باندې مقرروو، تر څو پورې چې دغه ماحول موږ ټول خزینه جوړ کړو، امیرینې خزینه ورته وټاکو، خوونکي خزینه ورته وټاکو. زه فکر کوم په پکتیا کې دغه ستونزه ډیره نږدې ده چې حل کیږي به، او په ښوونځیو کې به زموږ د نجونو ګراف لکه څومره چې دی دا به یو دوجند کیږي.
رئیس صاحب کوچی زازای، اغلی اجی صاحب، جنت خان منګل او اغلی نوشبه، له تاسو ټولو ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه. زموږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي، او تاسو د ازادي راډیو نورو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. دا له پامان
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث